Boston. سپس شما نوانده عزیز بس برنامه ما در اینجا به پایان میرسد و یک ساعت دیگر با همکارم رضوان مراد باشین.
ډیر زیاته مننه ارزو غیاسی دوستانو د یو ساعت خبرونه د امان الله امرسی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کاوري چې افغان امنیتي ارګانونه وایي چې ډیر ژر به د کندوز ولایت په بشپړه توګه د دولت د وسلوالو مخالفانو له فعالیتونو پاک کړي. دا هم وایي چې د غزنی امنیتي چارواکي وایي د سره صلیب د نړیوالې ټولنې د 15 افغان کارکونکو د مندلو لپاره تدابیر نیسي. خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته.
یک هیئت عالی رتبه نظامی افغان در حال
د تخنیکی ستونزې له امله اوس کولی شئ چې د افغانستان او نړۍ پښتو خبرونه واورئ. د غزنی امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د سره صلیب د نړیوال سازمان د تختول شو کارکونکو د موندلو لپاره هر ډول اقدام ته تیار دی. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو لوړ رتبه جنرال وایي چې افغان امنیتي ځواکونه به د مارچ له میاشتې د کشف او څارنې لپاره د بې پیلوټه الوتکو عملیات پیل کړي او د ملګرو ملتونو سره منشي خبرداری ورکوي چې په سوریه کې روان پوځي فعالیتونه د اوربند ټینګښت او د سولې د خبرو د بیا پیل هڅې له ګواښ سره مخ کړي دي. د خبرونو تفصیل. د غزنی امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د سره صلیب د نړیوال سازمان د تختول شو کارکونکو د موندلو لپاره هر ډول اقدام ته تیار دي. د سره صلیب 15 افغان کارکونکو د سې شنبې پورس په غزنی کې ناڅرګندو کسانو وتختول. د دې ولایت د امنی قومندان امین الله امرخیل ازادي راډیو ته ویل چې د پیښې دقیق جزئیات لا نه دي څرګند، خو د زدو نقیز معلوماتو له مخې ویل کېږي چې دا کسان وسلوالو طالبانو تختولي او د واغز ولسوالۍ رڼاخیلو سیمو ته بیولي دي.
اگر به ما وظیفه سپرده شود و امکانات عملیات باشه و دیگه که به وا کدام ضرر نرسه یا این موضوع دیگه هم چیده نشه، ما به هر نوع همکاری حاضر هستیم.
سره صلیب رویټرز خبری آژانس ته ویلي چې کارکونکي ژوندي دي او د خوشي کولو لپاره تماسونه هم نیولي دي. بل لور ته سره صلیب وایي چې په غزنی کې خپل فعالیت بند کړی دی. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو لوړ رتبه جنرال وایي چې افغان امنیتي ځواکونه به د مارچ له میاشتې د کشف او څارنې لپاره د بی پیلوټ الوتکو عملیات پیل کړي. جنرال ډیویس ګورډن پرون رویټرز خبري آژانس ته ویل چې دا بی پیلوټ الوتکې له لرې اداره کیږي او د افغانستان په هغو سیمو کې به چې په وروستیو کې جګړې پکې شدت موندلی دی فعالیت وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د بی پیلوټ الوتکو عملیات په جنوبي او شمالي سیمو کې پیلېږي. امریکا به افغانستان ته د سکن ایګل بی پیلوټ الوتکو اته سیستمونه او لږ تر لږه شپږ الوتکې ورکړي چې له لوړ ارتفاع دقیق فلمونه او عکسونه اخیستلی شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د دې وزارت ویاندې ماریا زخاروفا پرون مسکو کې خبریالانو ته ویل چې په افغانستان کې د اسلامي دولت په نامه ډلې داعش او وسلوالو طالبانو فعالیت د اندېښنې وړ دی.
Внутренний конфликт в Афганистане далек от своего разрешения.
Да, вы по Афганистан ке коране бохран лахал лалри да яуда соба да тингах тем кан стунз ман брихи. Манг да даиш талибан у нору далу да туристи фалитуну да зяти дол амала че малки халы ке хадаф ди андехна лару. Манг хамдар аз ладе хам андехна лару че па зину мавареду ке да Афганистан паус НАТО ау Америка изуакуна па бесари даул ладер куве کار اخیسته ده. ماریا زخاروفا یادونه وکړه چې افغان امنیتي ځواکونه ته هم په دې وروستیو کې زیات تلفات اوښتي دي. د افغانستان یو لوړ رتبه پوځي پلاوی پرون د پاکستان د پوځ له شمیر مشرانو سره وکتل. د افغان پلاوی مشري جنرال محمد فقیر کوي او پرون په کوټه کې د پاکستان د جنوبي سیمو له پوځي قومندان جنرال امیر ریاض سره پر امنیتي مسایلو خبرې وکړې. د پاکستانی مطبوعاتو په حواله ویل کېږي چې دوړخواو د ګډ سرحدي سیمو د امنیت او ځینې نورو مهمو پوځي مسئلو په اړه خبرې کړې دي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له متحده عربي اماراتو سره سیالي کوي. دا سیالي په بنگلاديش کې د اسیا د شل اوریز کرکټ سیالیو لپاره د ګډون د غوراوي پترس کې تر سره کیږي. دا کرکټ بورډ مطبوعاتي مسول فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان لوبډله ته خلوب غړي غوړه شوی او د بری امکان زیات دی.
ازادي راډیو
د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون خبرداري ورکوي چې په سوریه کې روان پوځي فعالیتونه د اوربند ټینګښت او د سولې د خبرو د بیا پیل هڅې له ګواښ سره مخ کړي دي. بان کی مون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته ویل د مختلفو اړخونو پوځي فعالیتونه او د لا زیات قوې د استعمال په اړه ګواښونه د سوریه د بحران د سولې حل هڅې تهدیدوي. که څه هم د منشن په وروستي نړیوال امنیتي کانفرنس کې نړیوالو قوتونو په سوریه کې د اوربند په اړه چې باید په یوې اونۍ کې ټینګ شوی وای موافقه وکړه، خو د ملګرو ملتونو د مشر په خبره د سوریې د حکومتي ځواکونو عملیاتو چې روسي الوتکې له هوا ملاتړ کوي د دې موافقې د عملي کېدو مخه نیولې ده. د ایران حکومت هنګری ته وړاندیز کړی دی چې د دې هیواد لپاره به یو کوچنی اټومي ریئکټر به ورته ډیزاین او جوړ کړي چې په ټولو اسیا هیوادونو او افریقا کې خرڅېدلی شي. د ایران د اټومي انرژۍ د ادارې مشر علي اکبر صالحی دا خبره پرون په بوداپست کې وکړه. علي اکبر صالحی ویل مونږ غواړو چې له ټولو سوداګریزو او تخنیکي امکاناتو کار واخلو چې په هغې کې سوله ییزه اټومي انرژي هم شامل ده. صالحی څرګنده کړه چې له هنګری سره د داسې ګډې پروژې پر پیل فکر کوي چې 25 میگاواټ ریئکټر طرحه جوړ کړي او وروسته 100 میگاواټو ته لوړ کړي. د صالحی په وینا په دې کچه ریئکټرونه په ټوله اسیا او افریقا کې ښه مارکیټ لري. او د نړۍ د کاتولیکو مسیحانو مشر پاپ فرانسیس وایي د امریکا د جمهوري ریاست لپاره کاندید ډونالډ ټرمپ د کډوالو په اړه د خپل نظر په خاطر په مسیحانو کې نه حسابوي. پاپ فرانسیس مکسیکو ته تر سفر وروسته پرون ایټالیا ته د ستنېدو پر مهال خبریالانو ته ویل چې د جمهوري غوښتونکي ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ د دې خبرې په اړه چې د امریکا او مکسیکو ترمنځ به دیوال اوچت کړي د سویت له اساساتو سرغړونه کړې ده. پاپ ویل هغه څوک چې د انسانانو ترمنځ د پلونو د جوړولو پر ځای دیوالونه پر اوچتولو فکر کوي عیسوي نه دی. ډونالډ ټرمپ د پاپ فرانسیس د دې خبرو په ځواب کې ویلي چې یو مذهبي مشر ته دا نه ښایي چې د وګړي پر عقیده داسې پوښتنې راپورته کړي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د کندوز امنیتي مقامات وایي چې په دې ولایت کې به ډیر ژر تصفیمي عملیات پیلیږي او ټول ولایت به د دولت د وسلوالو مخالفانو له وجوده پاک شي. پروان خبرونه کې دا هم اوري چې د غزنی د امنیت قومندان وایي چې د سره صلیب د تختول شو 50 کارکونکو د لټون لپاره تدابیر نیسي، خو نوموړی وایي چې د کارکونکو امنیتي ځواکونو ته د خپل سفر او د خپل فعالیت په اړه خبر نه ورکړي.
دغه خلکو باید بشری مرستې کولې، د موږ تفاهم او د ولایت تفاهم باید سای ته سفر کړی وای.
د پنجشنبه پورې په مزار شریف کې د ملي دفاع وزارت لسګونو پخوانیو منصوبینو د یو لاریون په ترڅ کې د خپلو حقونو غوښتنه وکړه. په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې په افغانستان کې د ماشوم ادبیات هغه موضوع ده چې لږ توجه ورته شوی او له دې کار سره له فولکلوریکو کیسو سره مینه هم کمه شوې ده. د نورو ریپورټونو سربیره په ګوګل کې د پښتو ژبې د ور زیاتېدو په اړه په همدې خبرونه کې مرکه هم اوریدلی شئ.
په شفاهي شکل چې څومره ضرورت وي د هغې دپاره، یا لکه د چټکې ترجمې دپاره د ګوګل ژباړن موجودیت ضرور دی او په دې برخه کې د خلکو ستونزې هوارولی شي.
د خبرونې په دوهمه برخه کې ځوان فکر 19 پروګرام اورئ. ازادي رادیو په اف ام 100.5 چپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفار ډول اوریدلی شئ. کندوز ولایت ته د ملي دفاع وزارت همدارنګه د کورنیو چارو وزارت لوړپوړو چارواکو سفر وکړ او دغلته امنیتي وضعیت له نږدې وکته. دغو چارواکو ژمنه کړه چې ډیر ژر به دا ولایت د افغان دولت د حکومت د افغان دولت ضد مخالف وسلوالو له فعالیته پاک کړي. خو د کندوز خلک شک لري، وایي چې چارواکو تل داسې خبرې کړې دي خو نتیجه یې نه ده ورکړې. په دې اړه له سیمې زموږ همکار اجمل آریان رپورټ لري.
د کورونوی چار وزارت امنیتی موین ستر پاسوال محمد ایوب سالنگی، د ملي دفاع وزارت لوی درستی ستر جنرال محمد قدم شاه شهیم او د ملي امنیت عمومی ریاست ماوین له یو شمیر پوځي چارواکو سره کندوز ولایت سفر کړی وو. دغه لوړپوړو چارواکو وویل چې د دوی د سفر اصلي هدف دا دی څو د دې ولایت امنیتي وضعیت څخه، همدارنګه د امنیتي ځواکونو له جزو تامو څخه له نږدې لیدنه او څارنه وکړي. د کورونوی چار وزارت امنیتی موین ستر پاسوال محمد ایوب سالنګي دی وینا پر مهال د کندز ولایت خلکو ته ډاډ ورکړ چې مرکزی حکومت په خپلو ژمنو ولاړ دی او ډیر ژر به دغه ولایت د طالبانو له موجودیت څخه پاک کړي څو د کندز کړېدلی ولس په یو آرامه فضا کې ژوند وکړي.
ولی مکلفیت او مسؤلیت ما هاست که د مقابل هر پدیده شوم و بد و نامیمونی که بخوای از آرازی افغانستان استفاده کنه و مردم ما را به چالش
دا زموږ مسؤلیت دی چې د خپلو خلکو امنیت وساتو او هغه کسان چې ستونزې جوړوي د هغوی پر وړاندې ودرېږو. همدارنګه زموږ امنیتي ځواکونه او نړیوال قوتونه پوره چمتووالی لري چې د دښمن ورانکاره پلانونه شنډ کړي. په عین وخت کې د ملي دفاع وزارت لوی درستیز ستر جنرال محمد قدم شاه هم په خپلو خبرو کې وویل چې د ګډو امنیتي ځواکونو د پوځي عملیاتو پلانونه چمتو شوي دي او په نږدې ورځو کې د کندز په کچه د وسلوالو طالبانو پر ضد ستر پوځي عملیات پیلیږي.
تمام عملیاتو که تانوز انجام دهیم عملیات های شکل دی و عملیات های کشفی بوده، عملیات های اساسی تانوز در کندز انجام ندهیم. انشاءالله شما شاهد تصفیه کندز هستید.
دغه کوم عملیاتونه چې موږ ترسره کړي دي دا ټول کشفي عملیاتونه وو، خو تر اوسه پورې موږ په کندز کې اساسي او پراخ تصفیوي عملیات نه دی پیل کړی او نږدې ورځو کې په کندز کې پراخ پوځي عملیات پیلیږي. په همدې حال کې بیا د کندز ولایت یو شمېر اوسېدونکي، مرکزي حکومت، همدارنګه د دې ولایت سیمه ییز چارواکي د امنیت په راوستو کې او د وسلوالو طالبانو په شړولو کې ګرم بولي. وایي چې اوس مهال طالبانو په سیمه کې پراخ حضور موندلی دی او د خلکو ترمنځ یې ډېر نفوذ کړی دی. همدارنګه د بیکارو ځوانانو پر جلب و جذب بوخت دي. د نوموړي ولایت دوه تنو اوسېدونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
کندوز حالات رو رامغه د پخوا په څیر دي. کاروبار نشته، هیڅ نشته. د ښار په یو کیلومتري دوه کیلومتري کې وسلوال مخالفین فعال و حضور لري. دولت یو ګام پرمختګ نه دی کړی. خلک په تشویش دي، خلک ماجر شو، فصلونه د خلکو د منځه لاړه، په کلو بانډو کې مکتبونه بند دي، خلک د تعلیم نه پاتې دي. بس بدبختی روانه ده. خلاص
کاروبار په ټپه ولاړ دی. په بازار کې به خلک په هغه شکل باندې چې پخوا خلک په دلګرمۍ باندې بازار ته راته، اوس په هغه شکل باندې نه راځي بازار ته.
هغوی زیاتوي چې دا لومړی ځل نه دی چې لوړ پوړي چارواکي په دې ولایت کې د پوځي عملیاتو د پیلېدو خبر ورکوي، خو له دې مخکې هم سیمه ییزو چارواکو او مرکزي حکومت ویلي وو چې په کندز کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف پوځي عملیات پیلیږي، خو تر اوسه پورې دغو ویناو ته د عمل جامه نه ده اغوستل شوې. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
د اجمل آرین په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د کورنیو دفاع وزارتونو چارواکي وایي چې ډیر ژر به ټول کندوز د دولت د وسلوالو مخالفانو له فعالیت او شتون څخه پاک کړي. خو د کندوز خلک شک لري او وایي چې دولت ډیر ځل داسې ژمنې کړي دي خو بیا یې اقدام نه دی کړی.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپله وکړي.
د سره صلیب نړیوالې ټولنې په غزنی کې خپل فعالیتونه وځنډول. دې کمیټې پرون په غزنی کې د خپلو 15 کارکوونکو د تختول کېدو خبر تایید کړه او ویل چې په نور افغانستان کې هم د امنیت پر غور کوي. په افغانستان کې د دې سازمان ویان احمد رامین ایاز ویلي چې دا کسان افغانان دي او د سه شنبه پورې تختول شوي دي. په همدې حال کې د غزنی امنیت قومندانۍ وایي چې د تختول شو کسانو د خوشی کولو لپاره تدابیر نیسي. په دې اړه جزئیات د فرشته جلال زی ریپورت کې اورو.
د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي چې وسلوالو کسانو د سرک پر غاړه د دوی کارکوونکو ته لاره نیولې وه او تښتولی دي. په افغانستان کې د دې سازمان دفتر رویټرز اژانس ته په ایمیل کې ویلي چې له تښتونکو سره یې تماس نیولی او د خپلو کارکوونکو د خوشي کولو لپاره یې هڅې پیل کړي دي. د سره صلیب نړیوالې ادارې ویلي چې په غزنی کې خپل فعالیت ځنډولی او د افغانستان په نورو سیمو کې هم پر امنیتي وضعیت په غور لګیا دي، خو فعالیت یې په نورو سیمو کې جاري ساتلی دی. د افغانستان لپاره د سره صلیب د نړیوالې ادارې ویاند احمد رامین ایاز ویلي چې تښتول شوي کسان ژوندي دي او کورنیو ته یې د وضعیت په اړه معلومات ورکړ شوي دي. رویټرز د احمد رامین ایاز په حواله ویلي: موږ د چهارشنبه په ورځ د خپلې ډلګۍ له مشر سره تماس نیولی او زموږ کارکوونکي ژوندي دي. د ایاز په وینا د غزنی له امنیتي ځواکونو سره په تماس کې دي څو تښتول شوي کسان راخوشي شي. تر اوسه په غزنی کې کومې ډلې د سره صلیب د دغو کارکوونکو د تښتولو مسؤلیت نه دی اخیستی. د غزنی امنیت قومندان امین امرخیل پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه د واغز ولسوالۍ په چارته سیمه کې شوې ده. د امرخیل په وینا د سره صلیب د کارکوونکو پرتل دي چې امنیتي ځواکونو ته خبر ورکړي په خپل سر د سیمې ته تللی وو.
پنځه نفره د صلیب سرخ کارمندان ولسوالي و هغه ستلي و دوی په هم تله هلته په یو کلي کې په نامه د چاربی او افتاسیاب نومېږي. دغه هغه راپورونه چې موږ ته تر اوسه مساق نه دي خو د ساحې نه موږ ته زمونږ خپلو نفر را کړي. دوی بیا د خلکو ته ویلي چې موږ د تاسې د ویالې او کاریزونه غواړو چې پاک او تاسې سره همکاري وکړو، او قبلا هم داسې راپورونه دي چې دا خلک هلته تلل، حتی د مخالفین ساحات هم تلل او داسې کارونه یې کول، یعنې کوم تفاهم هم درلود دوی. تاسفانه یو موضوع چې دلته داسې مشکوک ښکاري هغه دا ده چې دلته اداره موجوده ده، مقام د ولایت ده، قمندانۍ د امنیت ده، ریاست امنیت ملي ده، که چیرې د کاریزو یا د نورو مسایلو عام المنفعه لپاره د دوی مرستې وي هغه هم دلته موږ د ریاست انکشاف اصلاحات په ادامه ښاروالي دا ریاستونه هم دلته موجود دي. دغو خلکو باید که هغه بشري مرستې کولې د موږ تفاهم او د ولایت تفاهم باید دې ساحې ته سفر کړی وای.
ښاغلي امرخیل څرګنده کړه چې دوی ته هم ضد نقیض معلومات رسیدلي او داسې څرګندېږي چې دا کسان شایي طالبانو تښتولي او په واغس کې د رڼا خېلو سیمې ته بیولي وي.
په دغه ساحه کې چې اوس موږ ته اطلاعات راورسېد دا مخالفین دغه ساحه نه وړي دي د رڼا خېل کلي ته، چې د رڼا خېل کلي د واغز له ولسوالۍ نه تقریبا 40 کیلومتره لرې ده. هغه ساحه ده چې په دې آخر وخت کې دا شاید نشر شوي چې دلته مخالفین بعضې د پاکستانیان د انجینرانو په مرسته باندې دلته بعضې معدنیات دوی باز هغه ساحه صعب العبوره او د غرنۍ ساحه ده.
د غزني امنیه قومندان وویل چې د سره صلیب د کارکوونکو د ژغورنې لپاره به هېڅ ډول هڅې ونه سپموي، خو د یکړه چې د پیښې دقیق جزئیات لا هم نه دي معلوم او د دوی څېړنې روانې دي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د پنجشنبې پر ورځ په مزار شریف کې د ملي دفاع وزارت لسګونو پخوانیو منصوبینو د یو لاریون په ترڅ کې د خپلو حقونو غوښتنه وکړه. دوی ویل چې د دوی کلونو تنخواګانې نه دي ورکړي. له مزار شریف څخه پې زموږ همکار مجیب رحمان حبیب زی رپورټ لري.
د ملي دفاع وزارت لسکونه تنو پخوانیو منصوبینو په دې حالت پر احتجاج لاس پورې کړ چې یاد وزارت ورته د 1300 او 1400 کلونو تنخواوې او حقونه نه ورکوي. د دفاع وزارت د پخوانی منصوبین چې پکې کډری افسران، مجاهدین او متقاعدین هم شامل دي، د اعتراض په هدف د بلخ ولایتي شورا په مقر کې راټول شول او وایي چې د دفاع وزارت کابو 20000 کسانو ته باید خپل معاش او حقوق ورکړي. د یادو منصوبینو څوتنو یې پاړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
هغه کسان دي چې بې سرنوشته دغه رقم لاړه خپل په کورو کې ناست نه دولت دی ته معاش ورکوي نه بیرته په اردو کې نه بیرته چاو غوښته.
ما اینجا به خاطر ازی آمده که حقوق سالهای 84 به این طرف هیچ تنقید شدن حقوق خود کسی عقص نکرده. ما دولت وحدت ملی خواهان همیستیم که تمام افسرانی که آمدن حقوق اینا برایشان پرداخته شوند.
در دفاع وزارت دا منصوبین ادعا لري چې د ولسمشر اشرف غنی امر هم لزان سره لري تر څو خپل معاشونه ترلاسه کړي. خو د دفاع وزارت چارواکي د یادو منصوبینو د حقوقو او امتیازاتو په ورکولو کې بې پامی کوي. د بلخ ولایتي شورا مشر افضل حدید هم د یادو منصوبینو د شکایتونو د اوریدو په مقصد د احتجاج کوونکو د ډلې میانځ ته حاضر شو او وعده یې ورکړه چې یادو ستونزو ته د رسیدګۍ په مقصد به دا مسله د جمهوري ریاست او د ملي دفاع وزارت سره شریک کړي. ښاغلی حدید یې پاړه وویل. د ولسمشرۍ د وروستۍ مصوبې پر اساس باید دغه کسانو ته چې تنقیدي کسان دي د دفاع وزارت لخوا معاش ورکړل شي. دوی د دې په هدف چې خپل معاش ترلاسه کړي او د بلخ ولایتي شورا په مقر کې احتجاج ترسره کړل. ظاهر لرم چې د دوی ستونزو ته رسیدګي وشي. باید وویل شي چې د دې احتجاج کوونکو ترمنځ داسې کسان هم ول چې غوښتل یې بیرته د ملي دفاع وزارت سره دنده ترسره کړي، خو شکایت لري چې یاد وزارت ورته د دوی د نظامي رتبو پر اساس امتیاز نه ورکوي. مجیب رحمان حبیب زی، ازادي رادیو، مزار شریف.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال.
د ګوزان په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
تاسو ازادي رادیو اوري ازادي رادیو د سهار لونه د ماخم تر او بچو پري په منځني صپا 2269 او اف ام 7.5 صپا په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. په افغانستان کې د ماشوم ادبيات هغه موضوع ده چې لږه توجه ورته شوې ده او لدی کاره ل فولکلوریکو کې سو سره مینه هم کم شوې ده. خو لدی سره په دې ورسېو کې د کابل په هنتونونو یو استاد هڅه کړې او ماشومانو ته د دې کیسو په لسګونو کتابونه چاپ کړي دي. د موضوع تفصیل لخان محمد سینورو.
شکارچی آمده بود به جنگل که کبوتر شکار کنه. باز یک دفعه مورچه آمد پای مو شکارچی.
د کوتر یا میگی که صد ماشومانو په ادبیاتو که مشهور ده او افغان ماشومان په ډیر مینه سره اوري. که څه هم د تیرو کیسو اوریدل کم شوي، خو ځینې ماشومان اوس هم دغه کیسو پسې کتابونه سپړي. په دې وروستیو کې د کتاب د مطالعې د فرهنګ د پراخولو لپاره ځینې تصویري کتابونه چاپ شوي دي. د کابل پوهنتون استاد محمود مرهون یو له هغو لیکوالو دی چې په پښتو ژبه د ماشوم د ادبیاتو و تصویر لرونکي کتابونه چاپ او 18 له نورو ژبو ژباړلي او هغه هم چاپ کړي دي. خاغلی مرهون آزادی راډیو ته وویل د کتاب ویلو فرهنګ باید له ماشومتوبه دود شي. د په دې اړه د جاري فعالیتونو په هکله وویل.
د پښتو ژبې تاریخ کې د لومړی ځل و چې په یو ځای باندې 15 کتابونه په تېرې اوو میاشت کې زموږ چاپ شول. ډېره برخه یې ترجمه ده او لږ برخه یې موږ لیکلې ده. د دې مخکې هم موږ لس کتابه د کوچنیانو لپاره چاپ کړي وه او په وړیا توګه مو ویشلي وه. د کوچنیانو د ادبیاتو په اړه نور هم خپلو کارونکو ادامه ورکوو. اوس مهال موږ پرې وه دایرت المعارف کار کوو چې انشاءالله په لنډو وختونو کې به چاپ شمېر 15,000 جلد دی چې په لنډو وختونو کې به د هېواد بېلابېلو برخو ورسېږي.
د ماشوم ادبیات د امان الله د حکومت په موده کې په مطبوعاتو کې ورګډ شول او سراج الاطفال لومړۍ خپرونه وه چې په هغه وخت کې چاپ شوه. له هغې وروسته په هېواد کې سیاسي او ټولنیز بدلونونه د ماشوم پر ادبیاتو بې اغېزې نه وو او دغه فرهنګ له حالاتو سره سم کله پرمختګ او کله په شاتګ کړی دی. د ماشوم د ادبیاتو په معاصره دوره کې ځینو لیکوالو بیا هڅې پیل کړي چې پر دغه موضوع کتابونه ولیکي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي په وروستیو کلونو کې د جنګونو له امله دې برخې ته پام کم شوی، خو بیا هم اوس مهال د ماشوم ملاتړ موسسه او د ماشوم د ادبیاتو کور هڅې پیل کړي چې په دې برخه کې لازم کارونه ترسره کړي. د دې وزارت ویان هارون حکیمی آزادی راډیو ته وویل چې حکومت دې کار ته یو کمیسیون ګمارلی چې د هېواد لیکوالان وهڅوي.
اطلاعات و فرهنگ وزارت د کوشنیانو د ادبیاتو د ودې او تشویق په خاطر د کوشنیانو د ادبیاتو د درو مهمو آثارو پر انتخاب غور کوي. د یو کمیسیون د لارې چې وروسته به د یو پروګرام په اوږدو کې دغه درې آثار لومړۍ، دوهم او درېمه درجه لوړې جایزې اخلي. اطلاعات و فرهنگ وزارت په نظر کې لري چې د خپلو خپرونو څخه یوه د کوشنیانو د ادبیاتو دپاره ځانګړي کړي. اطلاعات و فرهنګ وزارت ژمن دی.
ځینې میندې په دې باور دي چې مناسب فولکلوریکي کیسې د ماشوم پر سالمې ذهني او فزیکي ودې ښه اثر کولی شي. د لیلا په نامه یوې مېرمن آزادي راډیو ته وویل.
یعنی وقتی که برق نمی باشه در زیر صندلی که میشینیم بازگام قصه های افسانه است.
دیو بل کله چه برخنا نبی در صندلی لاندی چکینو ماشومانو تزین کسی وایو لکه بوزک چینی، سی مرغ، د پاچا لور او داس نوره. زکه چه لسی ریالونو سنه تر لاسه کوی
چیز بدست نمیرن.
سربیره پر دی زین نور بنسټونه هم شته چه د ماشوم د ادبیاتو لپاره حسی کوی. لدې جملې څخه یو د کابل عامه کتابتون دی چې د ماشوم د ادبیاتو په ځانګړي تالار کې شاوخوا 1500 کتابونه موجود دي. د دې کتابتون رئیس د واخان میناپال آزادی راډیو ته وویل.
موږ د عامه کتابتون په چوکاټ کې د ماشومانو تالار لرو او هر ورځ لسګونو متعلمین او زده کوونکي د مکاتبو راځي او تالار له کتابونو څخه د شعرونو سره د دې له کیسو څخه استفاده کوي. ماشومان راځي او د دې والدین ماشومان هلته راوړي او ځینې ګټه اخلي.
ځینې ماشومان وایي د کیسو له کتابونو سره مینه لري. دوی تاکید کوي چې دې ډول کتابونو ته لاسرسی ولري. دوه زده کوونکو خلیل او زهره په دې اړه آزادی راډیو ته وویل.
کتاب که رسمکا داشته باشه خوشه می صحیح واضح واضح نمشته باشه رنگ و ویزی باشه.
دو بل هاگه کتابونه چه رسمونه لری خوخی گیوی او پتیره هاگه چه خرنگونه ولری او واضح واضح لیکل شوی وی. ده کسو کتابونه مخوخی گی او رسم ولری
رسم داشته باشه.
په عین وخت کې د ماشوم د ادبیاتو د پراختیا لپاره د یو بل بنسټ مرستیاله نیګین ریها وای چې د ماشوم ادبیاتو ته ډیره لږه پاملرنه کیږي او په کار ده چې حکومت د دغه فرهنګ ژوندي ساتلو ته جدي هڅې وکړي. د افغانستان خلق وای چې لومړی سره باید په دې فکر کې وسو چې د ماشومانو مطالعه په کوچنیوالي کې دود شي. د ماشوم د ادبیاتو د رواجولو هڅې په داسې حال کې کیږي چې خلک وایي د معلوماتي ټکنالوژۍ پرمختګ او ټلویزیونونو د ماشومانو پام وراړولی دی. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
خلاص دی سیکل نه کنه دی انزه کل نه کنه سی
فسیکا که هم مور بدون شک مثبت تغییرات را
دی پاکستان ته فاس پاکلا
تاسو کوم چې دې ځان کا نه دی مکرای
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاذ تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو
له آزادی رادیو.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د کرکټ ملي ټیم آسیایي سیالیو ته د لار موندنې په خاطر د جمعې له ورځې د سیالیو د سیالو ټیمونو سره د دریو لوبو لړۍ پیلوي. د کرکټ بورډ اجرایي رئیس شفیق الله ستانکزی وایي چې له اماراتو، عمان او هانګ کانګ سره دا سیالۍ مهم دي او لوبې ډلې ورته کافی تمرینات کړي دي. نجیب زمان د موضوع په اړه له ښاغلي ستانکزی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د افغانستان د کرکټ ټیم لپاره د دغو سیالیو اهمیت په څه کې دی؟
ډېر پر ارزښتترینه سیالۍ ده چون مونږ د آسیا کپ د غوروي پړاو کې لوبیږو او زمونږ لومړۍ سیالۍ به سبا د امارات متحده عربي خلاف وي او د شنبې په ورځ باندې به د عمان په خلاف وي او د دوشنبې په ورځ باندې به د هانګ کانګ په خلاف وي. چون درې سیالۍ دي مونږ درې واړو کې ګټل اړین دي تر څو مونږ کولی شو د آسیا کپ هغه عمومي راوند یا د آسیا کپ جام ته مونږ لاره ومومو.
تاسو څه فکر کوئ چې افغان لوبغاړي به وکولای شي چې دغه سیالۍ څخه چې تاسو یادونه وکړه څومره لوبي به وګټي تر څو کوالیفای شي؟
درې سیالۍ دي، باید په درېو کې درې وړه سیالۍ وګټي.
یعنی افغان لوبغاړي کولای شي چې دغه درې سره سیالۍ وګټي؟
ان شاء الله رحمان اعظم خواندار سره موږ درې وړه سیالۍ وګټو.
د افغان لوبغاړو په فعالیتونو کې څومره شوالي راغل دي د تمريني لوبو وروسته څومره دوی موافق دي؟
افغان کرکټ ملي لوبډله شپاره ورځې په هندستان کې ګجرات په ښار کې تیر کړلې. هلته 15 تمریناتي سیالۍ شلوري ده تر سره کړلې د ګجرات په خلاف. د هندستان د داخلي کرکټ اتله لوبډله ده او پرون سه ده د منګه ملي لوبډله بنگلاديش سره سیدلې ده. نو په عمومي معنا قدر ټایم په هر اړخیزه تیاریانې موږ ورته زمينه ورته مسایده کړې دوی هر اړخیزه تیاریانې نیولې دي او پوره چمتو ده. ان شاء الله رحمان سره دغه غوړایي پړاونه به هم وزي او په آسیایي جام کې به هم دوی خزلې دي.
او دغه لوبي څو وخت پاتې رسیږي او بیرته د افغانستان کرکټ ملي ټیم څو وخت هیوا ته راستونسي؟
موږ لومړی سیالۍ سبا په 19 تاریخ ته، دویم په شلم ده، دریم په 22 ده. کچېرته کوالیفای وکړه آسیا کپ ته آسیایي جام کې به تر شپږم دی مارچ پورې مصروف وو او بیا له هغه څخه وروسته زمونږ لومړۍ سیالۍ د نړیوال جام په 8 د مارچ د هندوستان کې به ترسره کیږي. تقریبا ملي لوبډله به د مارچ تر اخره پورې په بنگلاديش او هندوستان هیواد کې وي.
د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایي رئیس شفیق الله ستانکزی او چې د آسیا کپ د شلو اوریزو سیالیو لپاره د افغان ټیم د تمرینتي لوبه په اړه معلومات ورکول. د کلیو پراختیا وزیر کندهار ته سفر مهال د دې ولایت له خلکو سره ژمنه وکړه چې راتلونکي لمریز کال به په دې ولایت کې د 450 میلیون ډالر په ارزښت تر 50 میلیونه اضافه د بیا رغونې پروژې پیل کړي چې شاوخوا 23,000 کسانو ته به کار زمینه برابره کړي. محمد صادق رښتینی په رپورټ لري.
د کلو د پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی په کندهار کې خبریالانو ته وویل چې د کندهار ښار ترڅنګ په 4 ولسوالیو، تخته پل، جړی، پنجوایی او نیش کې یو شمیر پروګرامونه پیلوي چې شاوخوا 23,000 کسانو ته به پکښې کارونه پیدا شي. د وزیر په وینا په کندهار کې د دغه پروګرام د پلي کېدو لپاره شاوخوا 192 میلیونه افغانۍ بودیجه ځانګړې شوې چې د پرمختیايي شوراګانو د لارې به د همدې سیمو په اقتصادي او زراعتي وده او له مارکیټ سره په نښلولو ولګول شي. د نوموړي په خبره د راتلونکي کال لپاره په کندهار کې 15,115 پروژې لري چې 45.2 میلیونه ډالر ورته ځانګړي شوي دي.
د پنځم کال لپاره موږ درو 15 پروژې او د دې لپاره 45.2 میلیونه ډالر په دې کې شپږ میلیونه ډالر دی ارغنداب د پروژې او د ارغنداب پروژه مهمه پروژه.
په اینی وخت کې د کندهار والی ډاکټر همایون عزیزی وایي چې کندهار په تیرو لسکلونو کې جګړو ډیر ځپلې او په شهر او لسوالیو کې په متوازنه توګه پرمختیایي کارونه نه دي سوي. والی د غرا زیاته کړې چې د ډیرو نامنو لسوالیو د ملي پیوستون د پروګرام بودیجه په بانک کې پرته ده او د غراس په ځنو لسوالیو کې بیا د همدې پروګرام یوازې یو پړاو پلی سوي او یا اوس پکې پلی کیږي.
ازادي رادیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي 0000023 شپږ یو او یا هم 00422112 یاو یاو پینځه.
د خبرونه په دوهمه برخه کې ځوان فکر ونیس پروګرام او ریخو اوس لسنی مې بجې شوې دي. پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیسته. د غزنی امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د سره صلیب د نړیوال سازمان د تختول شو کارکونکو د موندلو لپاره هر ډول اقدام ته چمتو دي. په عین حال کې سره صلیب ادارې په غزنی کې خپل چارې ځنډولې دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو لوړ رتبه جنرال وایي چې افغان امنیتي ځواکونه به د مارچ له میاشتې د کشف او څارنې لپاره د بی پیلوټ الوتکو عملیات پیل کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د افغانستان یو لوړ رتبه پوځي پلاوی پرون د پاکستان د پوځ له یو شمېر مشرانو سره د سرحدي سیمو د امنیتي وضعیت په اړه خبرې وکړې. د ملګرو ملتونو سره منشي خبرداري ورکوي چې په سوریه کې روان پوځي فعالیتونه د اوربند ټینګښت او د سولې د خبرو د بیا پیل هڅې له ګواښ سره مخ کړي دي. او د ایران حکومت هنګري ته وړاندیز کړی چې د هیواد لپاره به یو کوچنی اټومي ریئکټر جوړ کړي چې په ټولو آسیایي هیوادونو او افریقا کې خرڅېدلی شي. د ملګرو ملتونو منشي بان کی مون د سوری په بحران کې په خکیل خواو او هغو هیوادونو چې د هغوی ملاتړ کوي غږ وکړ چې له پوځي لارې د کامیابۍ د ترلاسه کولو فکر له ذهنه خوا کړي او د سولې لپاره پر یو جوړجاړي کار وکړي. بان کی مون پرون د سازمان امنیت شورا ته په وینا کې خبرداري ورکړ چې د سوری په ځینې سیمو کې د جګړې شدت د سولې لپاره د دوی هڅو ته زیان رسولی شي. فرشته جلال سی ریپورت لري.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پرون وویل چې د سوریې په حلب ښار کې د جګړې شدت کولای سي چې د سوریې د سولې د مذاکرو د بیا پیل لپاره هڅې له خنډ سره مخامخ کړي. بان کی مون وویل نړیواله ټولنه او امنیت شورا په ندرت داسې سخت انتخاب سره مخامخ شوې وه. نړیوال قدرتونه له یوې خوا سوریې ته د بشري مرستو در رسولو، په دې هیواد کې د تشدد د کمولو، له تروریزم سره د مبارزې او په سوریې کې د سولې د مذاکرو د بیا پیل هڅې کوي. لبل پرواه په سوریه کې شکیل خواوي او د هغوی ملاتړ کوونکو هیوادونه د دې فکر په عملي کولو لګیا دي چې برای د جګړې لاري وګټي. د بانک مون په وینا په سوریه کې روان بحران لامل د 2,000,000 کسان وژل سوي چې په دې اثر کې تر ټولو ستر بشري بحران دی. بانک مون وویل چې په سوریه کې روانه جګړه داسې تروریستي ډلو لکه اسلامي دولت او د النصره جبهې ته د فعالیت زمينه برابروي. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سیفن د میستورا هڅه کوي چې د سوریه د سولې مذاکرې د فبروري په 15مه نیټه بیا پیل شي. د میستورا پرون د سوریه یو شمېر سیمو ته د ملګرو ملتونو د بشري مرستو در رسول لپاره د خپل هڅو په اړه وویل. دا د ملګرو ملتونو د سوریه د حکومت او واستوال اپوزیشن لپاره یو سخت ازموینه و. موږ غوښتل ثابت کړو چې د دې کار توان لرو. موږ خوشاله یو چې د بشري مرستې لشترجه 2,000 کسانو ته ورسېده، نو د پلان کار ورکړی دی. موږ باید تر دې زیات کار وکړو چې په سوریه کې هر وګړي ته کاتر محاصرې لاندې وي یا مرستې ته اړتیا ولري ور ورسېږو. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په داسې حال کې د سوریه د حالاتو په اړه خبرداري ډکې څرګندونې کړي چې ترکیه او سعودي عربستان په سوریه کې د ځمکنیو پوځي عملیاتو د پیل لپاره فشارونه زیات کړي دي. سعودي عربستان تیاری څرګنده کړي چې د امریکا د متحدو ایالاتو تر مشرۍ لاندې ائتلاف کې سوریه ته پولیس ځواکونه واستوي.
ژوند
ژوند آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کی چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنا
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
د ځوان فکر د ونی خبرونه درنو قدر منوریدونکو په سلامونو او نیکو هیلو مو هر کله کو خوښ یو چې اوسل بیا د دې خبرونه د چمتو کول لپاره مو خدمت ته حاضر شویو موږ د دې ونی خبرونه د خوځ د پنځو تنو ځوانو مدني فعالانو په ګډون چمتو کړي ده په دې خبرونه کې په دې بحث درو چې مدني فعالان او ځوانان د نوي ښوونیز کال لپاره د نوي جذبیدونکو ماشومانو په بهیر کې به څه ونډه واخلي او همدارنګه دوی د خپل چاپیریال د سمسورتیا لپاره کوم تدابیر نیولی دي په دې خبرونه که با پدی هم خبری گوله رو چه که احیانن کمزوانان لسگری کانکور بی پایل پاتکیگی دوی تا باید پسه دول دزدک رو ده دوام زمینی برابرشی زمگ ده بحث گردنوال دادی مدنی فعالان فیض راغم خور نصیر احمد روخان سپین روان نورزی یعقوب جان ستوری او ده شهزاید پانتون ده اقتصاد پانزی استاد گلشا صبرای په پایل کې ټول ملګرو ته خراج لاست وایم زموږ د بحث اوله پوښتنه مدني فعال نصیر احمد روخان ته متوجه ده دا چې پراتونکو څوونه کې نوې خونی سکال پیلېږي د دې لپاره چې د شرایطو لرونکو ماشومان ملزده کړو پاتې نشي د هغوی لپاره مدني فعالان څه پروګرامونه لري
د دوستانو په اجازه مدني ټولنه ځوانان او د ټولنې نور مختلف نهادونه په ګډه مسؤلیت لري چې د ټولو هغو نویو ځوانانو سره چې سونو سال د خوانځي د داخلي دو سره سمون خري تشویق کاندي د دوی د کورنۍ سره د فامیلونو سره لنګ دی کار وشي دوی به سوال شي چې خوانځي ته لاړ شي نه یوازې خوانځي ته لاړ شي بلکې د مدني ټولنې یو له مسؤلیتونو څخه دي چې په پراخه توګه د خوز په ولایت کې یو سراسری کمپاین پلار واشوی چې دغه کمپاین په ترڅ کې د خونیز بهیر په کیفیت باندې په قیمت باندې نه بلکې په کیفیت باندې هم خپل ځای تاثیرات لري دي مدني ټولنه کولای شي دغه کمپاین څخه په استفاده سره د کورنۍ سره نږدې په ارتباط کې اوسيږي د ماسمانو د جلب جذب پروسه ګړندۍ شي په ټولو اوساحاتو کې چې ارتیا یې لیدل کېږي چې ښوونځي ایجاد شي یا نوي مخاطب ایجاد شي په اوساحاتو کې د پوهنې د ریاست سره ګډ کار وکړي سوی هغوی وهڅوي چې پیاد ساحاتو کې د ماشومانو لپاره یا د نوي تنقیح ځوانانو لپاره ښوونځي ایجاد کړي او د بل اړخه مدني ټولنه دا مسؤلیت هم لري چې د خپل روزنې په چوکاټ کې د ریاست په چوکاټ کې مختلف سکتورونه دي ته وهڅوي چې دغه بهیر د لا پیاوړتیا او د کیفیت د بهبود لپاره په مشترکه توګه داسې هڅې په لار واچوي چې د کال په جریان کې په اړوندو ساحاتو کې د زده کوونکو د زده کړو بهیر کیفیت هم ورسره بهبود ومومي
ښاغلی روخان تر اوسه پرې مدني فعالان په دې مسایلو باندې دوی بحث کړی سره ناستي یا څه پروګرامونه لري
په ډېرو مواردو کې شته دغه بحثونه روان دي د نن رسم چې موږ او تاسو کیسې کوو په خوست ولایت کې د خوشحال فکری بهیر په اډانه کې په همدغه موضوعاتو باندې بحث وشو چې سره کولای شو چې د ځوانانو د فکری بهیر د فکری غښتلتیا بیا په ټوله کې د ځوان کول د ښې ښوونې او روزنې لپاره د کومو میکانیزمونو او پرنسپونو کار اخیستی شو دا هغه موضوعات دي چې په خوست کې مدني ټولنه وخت نه وخت ورباندې بحث کوي ولې دا چې نوی کال مخ پور رسیدو دی او دا نوی کال سره جو ښوونیز کال پیلېږي د مدني ټولنې مسؤلیتونه په دې رابطه باندې ډېر مشخص کیږي او دا باید ومنو چې مدني ټولنه په دغه برخه کې خپل له ځانه وختونه په ډاګه کړي کچېرې مدني ټولنه هم د ځینو نورو نهادونو پر سین د لاسرزنې کېني د دې معنا او مفهوم دا دی چې موږ یو لوی نسل په لوی لاس سره د تباهۍ کندې ته ورټیل وهو د دې هدف لپاره موږ ته اړتیا دا لیدل کېږي چې مدني ټولنه په مشترکه توګه د نورو نهادونو سره یو ځای په خوست ولایت کې د ښه ښوونیز کال د پیلېدو په موخه خپل پروګرامونه او فعالیتونه په لار واچي.
مننه کوم خغلی روخان. رازو د خو شیخ زاید پانتون د اقتصاد پانزي استاد خغلی ګوشا صبري نظر ده سره د چې خصوص په مختلفو سیمو کې مکتب او پانزي شته او څلانسه زموږ نوې نسل زده کړې ته لاسرسی لري. تاسو فکر کوئ چې اوس هم په مختلفو سیمو کې داسې ماشومان شته چې هغوی زده کړې ته لاسرسی ونه لري یا دوی د زده کړو پاتې دي؟
شک نشته چې علم په افغانستان کې په دې لسیزو کې چې کوم علاقمندي پیدا کړې ده په تیرو لسیزو کې اصلا وجود نه لرلو، بالخصوص زموږ د لوی پکتیا ساحه د تاریخ په اوږدو کې د علم نه ډېره لرې پاتې شوې ده. اله اوس په دې لسیزه وایو نیمه لسیزه کې خلک په شعوري ډول دې ته آمده شوي دي چې خپل ماشومان مکاتب ته ولګي. خو په دې کې شک نشته چې بعضې ساحې شته، هغه ساحې چې د مرکز نه ډېرې لرې پرتې دي هغوی ته دولت چندان توجه نه کوي. په هغې کې داسې ځوانان مونږ لرو، ماشومان لرو چې هغوی مکاتبو ته لاسرسی نه لري. مثلا ډېرې داسې ساحې شته چې هلته حتی مکتب نشته، یا مکتب شته معلم نشته، یا معلم او مکتب دواړه شته ولې درسي لوازم نشته. نو مونږ داسې ساحې لرو، داسې ماشومان لرو. خو په دې هیله چې ځوان کول مدني فعالان ایمون په شمول دوی د قومي مشرانو سره، د مساجدو د ملا امامانو سره او د معرف ریاست د مسؤلینو سره د ولایتي شورا په ګډون کښېني، دوی سره متواترې جلسې ولري او دوی ذهن دې ته آماده کړي چې خپل خدمات او خپل امکانات لري پرتو سیمو ته وغځوي.
همدا خبره استاد لږ زیات وضاحت راکوي. معلومه خبره ده چې د ماشومانو معرفي کول ښوونځي ته څومره مسؤلیت چې د حکومتي ادارو ده، د مسؤولو ادارو ده، د هغې د والدینو، د مور او پلار، د هغې د کلیوالو، د مشرانو، د خلکو هم ده. دا ونډه دوی باید څه رقم ترسره کړي او څه فکر کوئ دا رقمندي په خلکو کې شته دوی به خپل ماشومان وهڅوي چې ښوونځي ته لاړ شي؟
هم ډېر شمېر داسې کورنۍ دي چې دوی د کمزوري اقتصاد له وجې خپلو ماشومان مانو ته دې امکانات نه لري چې مکاتب ته ولګي. ولې په دوی باندې د خپل ژوند د تامینولو دپاره کور کې درنده کورونه پکې، هغه موږ ټول د دې شاهدان یو. نو دولت د یو مسؤول ارګان په حیث مجبور ده، مکلف ده او دا مسؤلیت باید درکړي چې دوی هغه کورنیو ته مو مخکې یادونه وکړي چې لرې پرتې سیمې د دې ټولو واقعیتونو هنداره ده، دوی رسیدګي وکړي او هغه کورنیو سره چې اقتصادي کمزوري ولري ماشومانو ته یو ډول امکانات برابر کړي چې دوی مکاتبونه پاتې نشي.
مننه کوم. رازم دا ځل مدني فعال خاغري فیض الله غمخور ده، تاسو د استاد بحث واورېده، دوی ویل چې زیات مکلفیت په دې ارتباط باندې د حکومت دی. خپله د قومي مشران، مدني فعالان، خپله د ماشومان و والدین او نور کسان چې تاثیر لري په کلي کې، په قوم کې، دوی څه کولی شي؟
ډېره مننه. لکه څنګه چې استاد وویل، هم د استاد خبره تاییدوم. په خوست کې تقریبا 2 لکه ماشومان چې عمر یې د زده کړو سره برابر دی، د زده کړو نه د دولت د ناغړۍ د لاسه د زده کړو نه پاتې دي. په خوست کې تقریبا 3 لکه 60 زره، زموږ معلومات ده، 3 لکه 60 زره شاګردان په زده کړو بوخت دي چې په دې کې 80 زره نجونې دي. یعنې که چېرته 80 زره نجونې د 2 لکه 60 د 3 لکه 60 زره نه من پیشي 2 لکه څومره نارینه شاګردان کېږي، دومره نجونو زده کوونکو ته هم ضرورت دی چې په خوست کې 2 لکه 40 زره نجونې باید زده کړه وکړي. خو دا چې دولت په ډېرو ولسوالیو کې، په ډېرو کلو کې، حتی د په مرکز کې نجونو ته دغه زمینه نه ده مساعده کړې، نه یې هغوی ته ښوونځي جوړ کړي دي، نه یې د هغوی په منځ کې د علماو کمپاین کړی دی، نه یې مدني ټولنې ته دا زمینه مساعده کړې ده. ځکه که چیرې مدني ټولنه فعالیت وکړي، مثلا په سپیره ولسوالۍ کې مونږ له خلکو نه وغواړو چې خپل نجونه ښوونځي ته ولګي، هلته دولت د نجونو لپاره ښوونځی نه لري. مونږ په یعقوبۍ ولسوالۍ کې د نجونو لپاره ښوونځی نه لرو، مونږ په پالیشر ولسوالۍ کې د نجونو لپاره ښوونځی نه لرو، مونږ په مساخیلو کلندر ولسوالۍ کې د نجونو لپاره ښوونځی نه لرو.
خوست صاحب، شاید د خوست د پوهنې ریاست یا هغه موسسات چې همکار دي د معارف د چوکاټ سره، هغوی دا وایي چې دلته لیوالتیا نشته، غوښتنه نشته، که نه دوی حاضر دي هر څوک حاضر دي چې نجونو لپاره ښوونځي جوړ کړي. نو دا کار چې دوی لیوالتیا ونه لري، نو یوازې تش ښوونځی به څه ګټه ولري؟
څو کاله مخکې دلته نارینه وو هم زده کړه نه کوله، هغه چا به چې زده کړه کوله هغه به د پیسو په بدل کې اخیستل کېدل، سړي هم ښوونځیو ته نه تلل، ماشومان یې نه لېږل. دا چې اوس ټول خلق حاضر دي دولت زمینانه د مسایده کړی چې خلق نجونو ته ولګي د معرف وزارت یا پخپله د ولایتي ادارې د نغړې له امله په خوست کې تقریبا 2 لک شاګردان د زده کړو نه پاتې دي. زموږ غوښتنه داره چې معرف وزارت او په ولایت کې ریاست او ولایتي اداره دغه ستونزې ته پام وکړي. که پام ونه شي نو دا د خوست د خلکو په حق کې لوی ظلم دی.
مننه کوم. ښاغلی سپین روان نورزی، تاسو د غمخور صاحب خبرې وردی، تاسو موافق یې غمخور صاحب سره چې دلته خلک لیوالتیا لري، غواړي چې د دوی هغه خویندې لوڼې چې دي خصوصا کم عمرۍ کې زده کړې وکړي، خو دوی لپاره د ښوونځیو امکانات نشته یا کافي توجه نشته؟
غمخور صاحب بحث وکړلو دا د خپل نظر ده، خو زه فکر کوم که چیرې د چارواکو نه پوښتنه وشي یا موږ د چارواکو سره خبرې کړي دي، دومره امکانات چې نجونو ته په نظر کې نیول شوي دومره هلکانو ته نه دي نیول شوي، ځکه په هر ښوونځي کې د دوی لپاره د تشویقي په تشویقي بڼه غوړي ورکول کېږي، نور خوراکي توکي ورکول کېږي، همدا ډول نور امکانات د دوی لپاره مهیا کېږي. خو دا چې زموږ که په سپینه وایو قومي مشران، بعضې معلمین او د معرف بعضې چارواکي دا مفسد دي، دا د دې نه غلطه استفاده کوي، دا هغه بېله خبره ده. خو دولت خپله غاړه خلاصه کړې ده، د نجونو لپاره یې ډېر امکانات برابر کړي په هر ولسوالۍ کې، په هر کلي کې. حتی ما داسې کورونه لیدل دي چې مشخص صنفونه یې ورته ورکړي دي چې دوی یوازې 40 جونې ورته پوره کړی شي، دوی صنفونه ورکړي دي، هغه ټول امکانات هم ورلیږي، معلم ته معاش هم ورته ورکوي، ټول امکانات ورته برابروي. خو دا چې خلک علاقه نه لري، دا هم بیا هغه خبره هغه خبیرو یا مدني فعالینو ته متوجه کیږي چې دوی دا نیمګړتیا احساسول شي، یا سترګې پې پټوي یا ځان ترې تیروي. که چیرې په دې برخه کې سم تبلیغ وشي او د هغو خلکو چې دا د مدني ټولنې یو مسؤلیت هم دی، د مفسدو کسانو لاسونه لنډ شي، زه فکر کوم هغه ګیله چې غمخور صاحب لري هغه به په کور کې دننه رفع شوی وي، نه د دولت د چارواکو په وجود کې.
مننه کوم. زموږ خوشبختي دا ده چې زموږ تاسو سره په نننی بحث کې یو قومي مشر ښاغلی شړی منګل هم ناست دی. ښاغلی شړی منګل، څنګه ده؟ تاسو خو مسافرو کې او قلم در کې ګرځئ په خپلو کلي کې او په قوم کې، په دا پراخه سیمه کې هلته خلک لیوالتیا لري چې خپلې نجونې ښوونځیو ته ولیږي؟
دا چې د چا په ملکونو نه توپانونه په کلو کلو کې راځي، د موږ په ملک نه توپان داسې یو دوه کوله باز راځي. لکه پسرلی ته موږ ډیر خوشبینه وو چې پسرلی راشي ګلان ونتي، خو ګلان دې ته ونه رسیږي، هغه بیا ګلۍ وایي. دلته د موږ نتواني دا هغه ده چې د موږ مشران او موږ کوم سمراتو ټول په ډلو تنظیمو وشل شوي دي. دلته موقع نشته، موکه نه پیدا کیږي یو بل په دلته دولت کې هم دمر ورتي نشته چې په ارزې نه حاکمیت
راغله. خپل شړای منګل، ما پوښتنه دا و چې په مسافینو کې او قلندر کې چې تاسو کې ګرځي قومي مشر په جرګو مرکو کې کینې، آلته خلک لیوالتیا لري غواړي چې جونې سبق وي او آلته مکتب نشته؟
غواړي، غواړي، ځکه غواړي چې اوس خلک پوه شو او خیار شو، اوس په دې پیږي چې د مونږه ګټه په چش کې دا، په علم کې دا، په هغه کې دا، په دې دې په خاطر چې د خپل حق په ځان دی بل حق په ځان نه پدې کې د جنگ غړم نه وي، روجه دی بل حق هم نه طلبيږي او په چانه زیاته ترایم نه کیږي. د دې لپاره د مون په کلیو په کورو کې او په ولسونو کې ټول ته ضرورت دی چې د مون د جنو دی لپاره، د ماشومان دی لپاره ډیر مون تعلیمي مرکزونه ولرو.
تشکر کلی تا قوم ته زی د سوشته چې تاسو ویډیو چې زی مالونه دی یا د کلیوالو لونه دی جونی دی، خو مکتب نه لري ته ریاست معرف نه غوښتنه وکړ چې نه په غوښتنه وکړ چې تاسو ځی جوړ چې د سوشته
د هو سمشته د و سمشته لکه د مسخلو پولیس ولای کې په جوړه کوټ کې شته چې دوی ته مرکز جوړ شي او امنیتی تامین یو او د مسخلو پولیس ولای په بل برخه کې لکه غلان کې ورته دی 15 سیمه په دې کې مرغاده مرغا کې دی 15 قوم ناپر او د پندو کومونو مش کورونه دي، هغه کی موته په کراتو کراتو لې چې دا کړای شه ته او داس نه چې پروتلون کې کې نور داس ماسسي او چې موږ ټول سره کورونه وکړو. یو هوټل می د مرکزونه دي او په څنګ کې نور همکاري هم سره غوړي دي خال شو سره وایي کې لکه د حياتي مرکزونه او داس نور مرکزونه پرمونه او موږ خلک ډېر ته خوشبلي دي.
من نکم رازم مدنی فعال خاغری یعقوب جان ستوری ده. خاغری یعقوب جان ستوری بخوز که معمولا صور از روستا اومن نهال شاری پیلیگی دیل پار مدنی فعالان و چه طلبیر نیوریدی؟
دیل پار چه نیالگی دنیالگی ای خودل دی چپریال ساتن لپار یو مهم و عرین کار ده زکا زمون پتولانه که و پتول سیما و پتول نره که د چاپریال ککړتیا څخه شکایتونه کیږي هر ورځ موږ د مطبوعات څخه اورو چې په مختلفو هیوادونو کې په مختلفو ښارونو کې د افغانستان په داخل کې هم هوا زیاته ککړه شوې ده نو د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره د نیالګیو ایښودل یو ضروري کار دی مدني ټولنې او ځوانان د تل لپاره په دې فکر کې دی چې څنګه وکولی شي خلک ولسونه او کورنۍ دې ته وهڅوي چې په خپلو سیمو کې په خپلو ښارونو او پارکونو کې نیالګي کینوي د تیرو کلونو په پرتله د سخت کال لپاره همدغه کمپاین په خوست کې د مدني فعالانو له لورې د پوهنتون د محصلینو له لورې د پوهنتون د ادارې له لورې د دې تر څنګ د ښاروالۍ چاپریال ساتنې او زراعت ریاستونو له لورې په ډیر ښه شان سره دغه کمپاین روان دی او هر ورځ موږ وینو چې نوی نوی کسان پیدا کیږي او دوی غواړي چې سلګونه نیالګي د خوست په مختلفو سیمو کې کینوي د خوست د ښاروالۍ له ریاست سره په دې برخه کې ناسته درلوده او په خپله د ښاروالۍ ریاست ژمنه وکړه چې موږ د څلور نوي د پنځه نوي کال لپاره په خپله بودیجه کې د چاپریال د سمسورتیا او سرسبزۍ لپاره موږ بودیجه ترتیب کړې ده او له هغې څخه به ګټه واخلو چې د خوست په شهزاد پوهنتون کې د ادارې کمپلیکس په ساحه کې په تفریحي پارکونو کې او د ښار په اړوندو ځینو نورو شنو ساحو کې به دغه نیالګي کینول شي نو د ټولنیز میډیا لوری هم تبلیغ کیږي او ځوانان په کلیو او قومونو کې هم په دغه کار باندې مصروف دي چې خلک نیالګیو کینولو ته وهڅوي.
مننه کوم غمخور صاحب تاسو د ښاغلي ستوري خبرې واورېدې دا به ومنو چې واقعا مدني فعالانو په وروستیو کلونو کې نیالشانۍ کې فعاله برخه اخیستې ده تیر کال دا ونډه ډېره بارزه او څرګنده وه محسوسه وه دلته ستونزه دا ده چې کله چې نیالګي کینوي نو نیالګي څومره کینولی چې لوی مسؤلیت ده یا مهمه مسله ده د هغې پالل ډېر بارزښت دی دا یوه ستونزه ده چې په تېرو لسو کلونو کې اوس ډېرو لږو نیالګیو ثمره راوړې ده څنګه کیدای شي دا هم موږ نیالګي کینوو او هم مدني فعالان داسې یو خلکو ته داسې یوه انګیزه ورکړي داسې یو فکر وکړي چې هغوی خپل نیالګي وپالي تر هغې چې هغه ثمرې ته ورسیږي
تیر کال په خوست کې لکه څنګه چې تاسو وویل د مدني ټولنې قومونو شرکتونو او اتحادیو لخوا د نیالګیو د کمپاین لپاره پراخ کار وشو تیر کار موږ د دې شاهد وو چې په ګربز ولسوالۍ کې تقریبا 15,000 نیالګي کینول شول او د نیالګیو د کینولو وروسته داسې تصمیم ونیول شول چې هر چا کوم نیالګی له منځه یووړ په بدل کې به 6,000 افغانۍ او یوه دانه ونه یا نیالګی به یې اخلي او هلته به یې کینوي سږ کال موږ عملاً د دې شاهد وو چې په ګربز ولسوالۍ کې یو چا یو نیالګی مات کړی وو بیا د سیمې ځوانان مدني ټولنه او قومي مشران هغه کسې جریمه کړ تقریبا 6,000 افغانۍ ترې واخیستلې او په هغه دغه افغانیو چې دوی د ځوانان د هغه کس څخه اخیستې په دې روپیو به هم نیالګي اخیستل کیږي دا یو ژوندی مثال دی چې دا موږ ته اطمینان راکوي چې د دې وروسته که نیالګي کینول کیږي د خلکو احساس هم ورځ په ورځ د سیاسي شعور کچه لوړیږي خلکو احساس لوړیږي او هر څوک داسې فکر کوي چې نیالګي باید وساتل شي لکه څنګه چې ستوري صاحب وویل موږ د شاروال صاحب سره هم غونډه لرله د هغوی نه هم غوښتنه دا وه چې د نیالګیو پاللو ته توجه وشي شاروالۍ ریاست هم په دې برخه کې فعال دی او کار کوي همداشان له دې وروسته مدني ټولنه ځوانان او اتحادیې غواړي چې په دې برخه کې غونډې جوړې کړي چې څنګه کولای شو چې هغه نیالګي چې کینول کیږي د کینول وروسته یې پالنه وشي او بخور ته توجه وشي بله خبره دا چې سک کال دے نور کالونو پر خلاف درتا ورسره سوار لس کالونو په خوښ کې دوا د زراعت په برخه کې ډېر پال موثره غل دي زمون هله دار چې دوی به هم په خپل برخه کې د نیلګي او باغونو په جوړولو کې کار وکي او دا به د خوښ د خلکو لپاره د افغانستان لپاره یو مهم ګام وي.
بیا هم راځو خاغلی استاد ګلشاد صبری ته، تاسو ولیدل چې سکل په افغانستان په کچه کانکور از مینه ستونزمنه و مشکله و خواهی لږ شمېر زموږ هغه کسان چې دولسم سونه فارغ دي هغوی به لوړو زده کړو ته مواساتو ته پوهنتونو ته حکومتي پوهنتونو ته لاره پیدا کړي، هغه کسان چې بې نتیجې پاتې کېږي هغوی ته کومې لارې چارې شته چې هغوی خپل تعلیم ته دوام ورکړي؟ مهرباني.
دقیقا چې سږنی کانکور نسبت تیرو کلونو ته ډېر دقیق ډېر اصولي او ډېر د استعداد پر بنا کنکورو او موږ هیله من یو چې هغه لایق شاګردان چې دوی واقعا استعدادونه دي هغه پوهنتونونو ته معرفي شي. خو دې په څنګ کې یو تعداد ګډونوال باتمن بې نتیجې پاتې کېږي، خو دولت د خپل موقف نه په استفادې باید داسې طرحې ولري چې دا خلک غلط لارو ته سوق نشي او دوی په مختلفو لارو مصروف وسوتلی شي، ځکه چې د ځوانانو بیکاري د تاریخ په اوږدو کې هر وخت لپاره د هغې هېواد د اقتصادي مشکلاتو پسماندګیو سبب شوي ده.
استاذ، هغه کسان چې دولس کاله مکتب ووایي دا که بې نتیجې پاتې کېږي او که نتیجه یې راوځي هغوی علاقمندي لري چې لوړ تعلیم وکړي، تاسو د یو مدني فعال په صفت باندې، د پوهنتون د یو استاذ په صفت باندې، څنګه کېدای شي دوی ته دا زمینه مساعده شي چې دوی خپل زده کړې ته تل پرته له دې نه چې حکومتي سکتور کې هغوی ته دا زمینه نه مساعدېږي نورې لارې چارې نشته چې دوی خپلو لوړو زده کړو ته دوام ورکړي؟
نو بله لار خو خصوصي مؤسسات او پوهنتونونه دي، د دې نه علاوه دوی سره بله لار نشته. خو ما وویل چې دوی باید مصروف وساتل شي، یو خدای چې د غزوانانو منځ کې کار وشي چې دوی د دولتي پوهنتونونو په څنګ کې خصوصي پوهنتونونه تعقیب کړي، او د دې نه بعد که دا هم ونه شول د خلکو اقتصاد کمزوری ده دوی ته باید روزنیز مسلکي پروګرامونه عیار شي چې دوی د یوې حرفې یوې مسلک څښتنان کړي او دا مسلک د دوی په کورنۍ اقتصاد نه مثبت تاثیرات ولري.
مننه کوم. د وروستۍ پوښتنې پیروان له ښاغلي نصیر احمد روخان صاحب څخه پوښتنه کوم. ښاغلی روخان، ستاسو له نظره د ځوانانو د مسلکي زده کړو لپاره د حرفوي زده کړو لپاره کومې لارې چارې شته؟
اصلا لغه څنګه چې استاذ وویل د افغان دولت د یو له مسؤلیتونو څخه هم دا دی چې په افغانستان کې د ځوانانو د سالمې روزنې تر څنګ د سالمې روزنې لپاره د هغو پوهنتونونو تر څنګ چې دوی پکې د حقوقو او یا د اقتصاد او په مختلفو نورو رشتو کې تخصص ترلاسه کوي د دې تر څنګ باید مسلکي انسټیټیوټونه ایجاد کړي. دا مسلکي انسټیټیوټونه کولی شي چې د موږ هغه یو شمېر ځوانانو ته چې دوی د مختلفو مسلکونو د زده کړو سره مینه لري د فعالیت زمینه ورته مساعده کړي. د بېلګې په توګه کېدای شي چې د برق د انجینرۍ لپاره مختلف انسټیټیوټونه دلته ایجاد شي او بالاخره د دې تر څنګ د کمپیوټر په برخه کې مختلف د سافټویرونو او د مختلفو پروګرامونو د جوړولو انسټیټیوټونه شته دي چې عملاً کار ورکوي. دغه اته لس رشتې چې عملاً په افغانستان کې ډېرې معمول دي دا رشتې نشي کولی چې په یوویشتمه پېړۍ کې زموږ غوښتنې ته ځواب ووایي. تو دغه مختلفې رشتې چې شته دي په مختلفو هیوادونو کې د بېلګې په توګه که تاسو په غرب کې یو پوهنتون لوړی شاوخوا 4000 رشتې درته درکوي چې په هغې کې ته کولی شي زده کړې ترسره کړي. موږ 4000 رشتې په افغانستان کې ونه لرو، حد اقل کولی شو چې د یو 500 رشتو دپاره په لومړي قدم کې زمینه سازي وکړو چې په دغه رشتو کې په مختلفو برخو کې ځوانانو ته د زده کړې زمینه برابره کړو.
د ځوان فکر د ورځې خپرونې درنو او قدرمنو اورېدونکو، زموږ اوسنۍ خپرونه چې په خوست کې تر ډېره د نوي ښوونیز کال لپاره ښوونځیو ته د ماشومانو په جذبولو کې د مدني ټولنو ونډې، همدارنګه د سپرلي په شپو ورځو کې د نیالګیو د کینولو د کمپاینونو او د کار ته د هیوادوالو د هڅونې په بهیر کې د مدني ټولنو رول ته ځانګړې شوې وه تر همدې ځایه وه.
آزادی رادیو لوونه ترو
زهرو بخمار نلری منصور بگرزی مستانا ملا بدار دلگری منصور بگرزی مستانا ملا بدار دلگری وقت برازی